کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې استوې. السلام علیکم. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونو کې راځي چې د سولې عالی شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته تا د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل. په نړیوالو مسایلو کې چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي دي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه بله لوبه کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتو یو ځل بیا طالبان له افغان حکومت سره پخلاینې ته هڅولی دي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبان وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب
ووایي.
موږ باور لرو چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز بشپړ او هر اړخیز و. که طالبان په رښتیا غواړي سوله وکړي نو دا د خبرو لپاره یو ښه وړاندیز دی. د امریکا سفیر زیاته کړه چې واشنگتن او د نړۍ نور هیوادونه د ولسمشر غنی د وړاندیز ملاتړ کوي. طالبان چې له متحدو ایالاتو سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د یونان پولیس وایي یو افغان چې غوښتل یې په یوه غلا شوي جرمني پاسپورت د هیواد ته سفر وکړي د کوالالمپور په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې یو پاکستانی وګړی چې هغه هم غوښتل د پاکستان په یو جالي پاسپورت جرمني ته سفر وکړي هغه هم نیول شوی دی. زرګونه افغانان چې په دې وروستیو څو کلونو کې د اروپا په مقصد وتلي په یونان کې ایسار پاتې دي او له سختیو ډکې ورځې تیروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله څرګنده کړې چې د اماراتو او ایرلند په وړاندې پاتې دوه لوبې به دواړه وګټي. هغه وویل چې ټیم به خپله پوره هڅه وکړي چې په پاتې دوو سیالیو کې ښه وځلیږي. افغانستان له دې مخکې د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویست انډیز لوبه ماته کړې ده. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ او د شپږو غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. افغانستان باید د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام ته د وتلو لپاره امارات او ایرلند دواړه مات کړي او د نورو دوو ټیمونو ماتو ته باید په تمه شي. په بروکسل کې د ناټو کارکونکي نن د دې تړون نوي مرکز دفتر ته انتقالیږي. د جرمني خبري اژانس نوول وویل د 4000 پرسونل انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت واخلي. ټاکل شوی و چې د ناټو پرسونل په جنوري میاشت کې نوي دفتر ته انتقال شي، خو د نوي ودانۍ د معلوماتي ټکنالوژۍ د برابرولو په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله دا کار تر اوسه وځنډید. د ناټو د نوي مرکزی دفتر لپاره جوړه شوې ودانۍ پخوانی مقر ته نږدې جوړه شوې ده او د انتقال په موده کې به د دې تړون چارې له زاړه دفتر نه ترسره کیږي. په بروکسل کې د ناټو د نوي مرکزی دفتر د جوړولو چارې په 2010 کال کې پیل شوې. ویل کیږي چې په نوي دفتر کې به د ناټو 1500 کورنی پرسنل، 1500 نړیوالو پوځي او ملکی کارکونکو، د ناټو د ایجنسیو 600 غړو او په ورځني ډول 600 لیدونکو ته ځای وي. د ناټو په نوي مرکزی دفتر کې 1.5 میلیارد یورو لګښت شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې پوتین 6.6% کې رایې اخیستې دي. د انتخاباتو د پایلې په خاطر ښاغلی پوتین
وینا وکړه هغه مننه وکړه
Я вижу в этом
د انتخاباتو د پایلې په خاطر له تاسو مننه کوم دقیقا تاسو زموږ ګډ ټیم یاست زه ستاسو د ټیم یو غړی یم او هر چا چې نن رای ورکړي زموږ د ټیم برخه ده په همدې حال کې د روسیې د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو او د رای ورکوونکو د فشارونو زرګونه پیښې ثبت شوي دي د کمونیست ګوند مشر پاول ګوردینین د 1.2% کې رایو په اخیستو سره په دوهم او د سخت دریځو نشنلستانو د ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکي 1.6% د رایو په خپلولو سره په دوهم مقام کې راغی او وروستی خبر د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره وبښئ د رسنیو دا اټکل رد کړی چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځانګړی څارنوال رابرټ مولر له دندې ګوښه کړي سپینې ماڼۍ دا اعلامیه وروسته له هغه خپره کړه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو ټویټونو کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د موضوع په اړه د اف بی آی د ادارې د پخواني مشر رابرټ مولر پر پلټنو سخت انتقاد وکړ ولسمشر ټرمپ وار ورویلی چې دا پلټنه سیاسي انګیزه لري او د رابرټ مولر تحقیقات یې د شیشه کې لښکار سره تشبیه کړي دي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د مولر په لرې کولو غور نه کوي
د دې پرونی په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل په پکتیکا کې د فعالانو پیل سوی تحسن پای ته ورسید برخه والو د دغه ولایت د لارو د خوندیتوب غوښتنه درلوده
هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي د موقت وخت دپاره مو د حل لارو تر ایستلې ده او د دایمي حل لارو دپاره مو پیشنهادونه کړي دي
د اورزګان اوسیدونکو تور لګوي چې د پوهنې په ریاست کې اداري فساد استه
اما که موږ اساسي معرفت درلودلای په داسې یو لوی بدبختي له قانون چې روزګانیان اخته دي هیڅ کله به اخته سوي نه وای
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو شمېر لسوي رایې ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشئی موادو د کرنې کاروبار او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي
خلک چې مخدیتو کې په ښار کې په مدادین خرڅې دا غو پتا کې پسی او نو لمو دي ان څنګه مسته ولې نور هم په کار کې تمام
خبرونه کې نور مسایل هم تیرو د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل د دې شوراویان دغه څرګندونې په داس حال کې کوي چې وسلولو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته د منلو وړ نه ده د ځینو بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې دغسې یوه طرحه مخکې تر دې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا پیشنهاد شوې وه اجمل تورمن چې دا مسله یې تعقیب کړې په مستقیم تماس کړی سره دی تورمن صاحب دغه نور جزئیات څه دي
بله سالی سپ تاسو یو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې عالی شوراوي طالبانو سره د سولې طرحه امغه د کوم چې په روسیو کې ولسمشر غنی له خوا دوی ته وړاندې شو دغه شورا ویان سید احمد طاهری شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د زینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل
چون این موضوعی که گویا مناطق امن یا هم ولایات امن برای خالد فاصله پس پروسه سول داده میشه هیچ دخیل چون این موضوعی نیست هیچ طرحی در این مورد بحث نشده و صدای ملت افغانستان هم موضوع هفت ماده‌ای است که ارائه شده سوی رئیس جمهور توحید شده بوده سوی شورای لیسان یعنی موضوع ولایت امن و موضوع سپردن ولایات و مخالفین مسئله نظام در چون این طرح هیچ جایی ندارد
د خغل غنیب خبره ک طالبان سولې ته حاضر شین حکومت چمتو لري چې د غډل د سیاسي اړخ په توګه ومني خغل غنیب د غشانول چې طالبان باید حکومت پر رسمیت پیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي خو خغل غنیب تر اوسه په دې اړه چې راپورونه خبره شوې ویل شوې چې یو شمیر ځایونه به د امن د سیمې په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دی ویلي د په داسې حال کې چې طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دغه طرحه سره موافق ندی او دا د افغانستان د ویش په معنا د پورت وخت کې د حزب اسلامي د رسنیس ټیم یو غړي فضل غنی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تر هدا سي و چې یو سیمه به د غیر جنگي سیمه په توګه اعلانېږي هلته به طالبان او د دوی کورنۍ میشت کیږي او لاغزه به دوی راځي کابل ته به دفتر پرانیزي سیاسي دفتر او له حکومت سره به خبرې کوي خو د خبره چې دغه طرح په رسمي ډول حکومت ته نه دا وړاندې شوی ښاغلی اخمل وویل
دا په دې معنی نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای نه خواسته دا د هېواد تجزیې عمل وګرځي دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي ملاتړ یې وکړي
ښاغلی اقمل له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کی او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني بل سالی صاحب
ډیره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده د سیاسي چارو ځین افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل معقوله طرحه نه ده د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي که طالبانو په رښتیا هم د وطن د دوستی او د تجزیه د مخنیوي لپاره دغه طرحه رد کړي وینو جګړه دی هم بس کړي رحمت الله افغان ورسره مرکه کړي او په سر کې د دې طرحې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړي ده
طالبانو دا ردول چې دا به تجزیه په معنا کېږي دا معقوله وطن پرستانه خبره ده مګر په شرط د دې چې بیا دوی وخت چې دا عمل سم نه ګڼي نو اصلا د حملاتو دغو ته هم خپل پای کېږي بل څوک داسې فکر ونه کړي چې دوی موضوع په دې حلېږي چې یو ځای ورته ورکړي
طالبانو د حکومت دغه وروستي وړاندیز ته هیڅ تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ویلی نه دی وو او نه هم دی رد دا څه مطلب دی څه کېدای سي
طالبان هم ځان ته داسې استقلالیت عام تام نه لري چې هغوی دا ډول د حکومت افغانستان پیشنهاد د خبرو دغه ومني و بیا په موږ لاره لارشي روان شي چې سره خپل فیصله وکړي نو هغوی چې هغه مربیان لري په منطقه کې او یا ګاونډي هېوادو کې او هر څوک چې دي چې دوی تمویلیي تجهیزیي ټرینیي او تشویقیي جګړې ته په خپل وطن کې نو فکر نه کوم چې د هغوی مصلحت به ورته دا وي چې فورا دا پلان ومني او دې ته جواب ورکړي نو کله هغوی ورته شین چراغ ورکړی و خامخا دوی یو څه ویلی مګر هغې که دا بې تفاوته غواړي پرېږدي دا پیشنهاد نو دوی د یو چا په امر باندې ځانونه غلي نیولي
دغه د طالبانو ته د ځینو سیمو د پرېښودلو طرحه د حکمتیار طرحه وه حکومت هم وایي چې دغه طرحه زموږ طرحه نه ده څومره معقوله طرحه وه لږ تر لږه طالبانو ته خو د خبرو کولو یا د یوې سیمې ادرس پیدا کېدی چې طالبانو ته حکومت ورغلی وی یا طالبان له هغه ادرس نه حکومت راغلی وی
طالبانو ادرسونه اوس پخوا غوندې چې کرزي وخت کې ویلي چې موږ ادرس نه پېژنو او معلوم به کړي چې وغږېږو هغه معلوم دي نو اکثرا په پاکستان کې دي او قطر دفتر هم لاشته تر اوسه نه دی تړل شوی او افغانستان ټول افغانستان دوی خپل ادرس دی که دوی مستقل وي او وغواړي خبرې وکړي په هر ډول چې کوي هر نقطه د افغانستان ته راتلی شي منلی شي نړۍ ورته تضمین کوي دا هسې د مسخرو خبر نه ده چې هغوی راشي بیا د هغوی حیات ته څوک صدمه ورسوي په دې وخت کې چندان د طالبانو دپاره سیمه آزاده ور پرېښودل چې راشه دا واخله چې ارامه اوسېږځنه به خبرې وکړو معقوله طرحه نه وه
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې ومردل چې د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرح کې شامل موضوع نه ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
وسم واصل وسال اقتصادي خبرونه سره
او دا هم سو اقتصادي خبرونه د افغان بي سي متصالاتو مخابرات شرکت او آسیا مشورتي گروپ ترمنس د 330 میلیون ډالر په ارزښت د نوري فایبر شبکې تړون پارک مانی کې د ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو لمخې د دغه قرارداد له لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د انټرنیټي او ټلیفونو بیو په ټیټوالي ټینګار وکړ او وترا ادارې ته یې په دې اړه د یوې طرحې د جوړولو سپارښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا شنویلي هغه سیمې چې ناامنې دي د مخابراتي پوښښ لپاره یې باید په بدیلو لارو غور او فکر وشي. د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې د خپرو شوو معلوماتو له مخې خلکو ته د ښو مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اترا ادارې په مسلکي والي او تخنیکي کېدو هم خبرې شوې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران د خلکو لپاره یو اغېزمنه پروژه ده او د دغه بندر د فعالولو لپاره باید یاد هیوادونه عملي اقدامات وکړي. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له لورې د چابهار بندر په اړه د یوې تازه څېړنې په پرانیز غونډه کې وویل چې د دغه بندر فعالېدل به د درې وړو هیوادونو د خلکو په ژوند او اقتصاد ډېر مثبت اغېز وکړي. ښاغلي عبدالله د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا ودې په برخه کې د چابهار بندر رول ډېر مهم او د پام وړ بللی او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1440 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منی ورجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 43 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو د رادیو ته غوږ یاسته. اوس هم یو نړیواله مسأله څیړو. د روسیې د جمهوریت د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه څرګندوي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي. له مخکې لا د اټکل کېده چې پوتین به دغه انتخاباتو ګټون کوي. نوریاس نوری دا مسأله تعقیب کړې په سټوډیو کې. راسره د نوری صاحب، د انتخاباتو وروستۍ نتیجه څه ده؟
بلې سالی، لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه څرګندوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره دغه انتخابات ګټلي دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړي، څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې 6.8 رایې خپلې کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې 6.4 ښودل شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز وویل چې پوتین له 55.4 میلیون ډېرې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودینین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملتپال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او تلویزیوني څېرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلور نور کاندیدانو هر یو یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کرملین د سرچینو په اړه په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي.
په خپل پوتین تر اوسه په دې اړه څرګندونې کړې؟
پوتین چې 15 کلن دی، تیره شپه له کرملین نه بهر راټول شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایه ورکوونکو مننه وکړه او هغه د روسیې شعارونه ورکول. پوتین بیا وروسته وویل چې بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره دی او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین دغه راز وروسته خبریالانو ته هم راڅرګند شو. په لنډو څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي، چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دوه پرله پسې دورو وروسته په 2014 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2013 کال کې کولی شي.
بله، د پوتین د بریا په اړه نړیوالو سازمانونو یا نور هیوادونو کومک سلامل سرګند کړي؟
د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته د دغه بریالیتوب مبارکي ویلې ده. شي جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. البته د یادونې وړ بولو چې د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې 2015 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي، او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو هم ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي.
ډېر مننه نوریاس نوري. واموردل چې د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجې ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا ویلي وسله والو طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرحې کې شامله موضوع نه ده. بلخوا د سولې عالي شورا نن په یوه کانفرنس کې البته په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره په افغانستان کې هیلهمندي موجوده ده. اکرام الله اکرام په کابل کې دغه کانفرنس ته ورغلی د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې لا هم د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه وسمره طالبانو لا نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. دې وړاندیز سره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي لري او په دې باور دي چې راتلونکي لمریز کال 1990 لمریز کال به په افغانستان کې د سولې او د سولې د مذاکراتو کال وي. د دغه شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې لا هم دوی د وسلوالو طالبانو جواب ته منتظر دي او دوی خلمند دي چې وسلوال طالبان به یو مثبت جواب دوی ته ورکړي. همدارز د قطر د دفتر په اړه دوی یادونه وکړي، ویل ک او طالبان د سولې د غږ طلبای کوي، نو افغان حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې ده د دوی هرې غوښتنې ته لبای کوي، او کچرته دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو بیا افغان حکومت مکلف نه دی چې د دوی غوښتنو ته ځواب وایي. د اندونیزیا ناسته چې تاکل شوی و د روانې میاشتې په شپاړسم تاریخ نه تر نولسم تاریخه دایره شي، د اندونیزیا د حکومت لخوا نه دا وروسته شوی ده د سولې د عالي شورا د درنشا د رئیس په وینا باندې. او ویل چې زیات امکان شته چې د روانې میاشتې په پای کې یا هم د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ هفته کې به دغه کانفرنس به جوړ شي او افغان حکومت دغه کانفرنس ته بشپړه آمادګي لري.
ډېره مننه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام، چې د سولې عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیکا مدني فعالانو خپل تحسن چې په دغه ولایت کې د لارو د خوندیتوب لپاره پیل کړی وو پای ته ورسوه.
د پکتیکا والی الیاس وحدت وویل چې د لارو د امنیت ستونزه لږ تر لږه څلور ځلې مخامخ له افغان ولسمشر سره شریکه کړي، او نورو دولتي چارواکو ته هم په دې باب معلومات وړاندې کړي دي.
شل میاشتې خواب شاکین زه دلته راغلی یم، څلور واري مې جلاتما ولسمشر لیدلی، څلور واري مې مخامخ په شفاهي ډول او په تحریري ډول د پکتیکا ټولې غوښتنې د پیشنهادونو سره وړاندې کړي دي. خاصتاً هغه ستونزه چې پکتیکا والی د محاصرې حالت ته رسولې دي، هغه زموږ پکتیکا ته د غزیدلو لارو نامنی ده، د غزنی د لارې او د پکتیا د لارې.
د اعتراض کوونکو د قناعت او د لارو د امنیت ستونزو ته د حل لارو د موندلو په موخه مرکز غرنې ته پکتیا والی شمیم خان کټوازی، غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین، د 203 تندر قلور د قماندان جنرال شورګل، د پولیسو د 303 زون قماندان مل پاسوال ګل محمد راسخ ورغلی ول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ول چې د لارو د امنیت په باب مباحثونه وکړل، موقتی حل لارو پیدا کړي او د لپاره اوږدمهاله پلانونه هم لرو.
ستاره بری د امدی مشخص موضوع دی پاره راغلی ده، ان شاء الله دی الیوا غلاره سم عملی کیږي غو مرترایستل ده. هغه څه سیستم چې غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ دی الله راو تر ایستل ده، او د دایمي الله لپاره مونږ پیشنهادونه کړی دي.
د غزنی والی عبدالکریم متین له پکتیکا والو وغوښتل چې باید لارو د امن کولو لپاره خلق او حکومت په ګډه کار وکړي او په ګډه ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
زه منهیسه د غزنی دی والی نن له دغه مشرانو سره ناستم څو لنډې فیصلې وکړې. یو څو وظیفې به تاسو په غاړه اخلي، په دغه په قرار نه سره خلاصي، ټول به راوځو، ټول به خپله منطقه جوړوو او ټول به خپل وطن جوړوو، خپل حق به د زابل او جابر او ظالم له حلقه راباسو.
د اعتراض کوونکو یو تن استازي یعقوب منظور ویل دوی په مشروع ډول د وی میاشتې لپاره د تحسن خیمې ټولوي او ځوانان هم حاضر دي چې د لارې په امنیت کې برخه واخلي.
په مشروع ډول د وی میاشتې لپاره خپل اعتراض پیل کړل. موږ پکتیکوال حاضر یو چې هر څومره کار غواړي درکوي، هغه د تاسو په شرایطو برابر کسان درکوي. هغه به داسې کسان نه درکوو چې په لاره کې به څنګه کوي، هغه به داسې کسان نه درکوو چې د دولت د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي.
د غونډې په وروستیو کې د زون رهبری له لوري د لویو لارو د امن کولو په موخه یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له مخې به د لارو د امنیت کېدو په موخه ځینې لومړني ګامونه پورته کیږي او ورپسې به د دایمي حل په موخه کار ترسره کیږي. په دې سره د پکتیکا ولسونو خپل اعتراض پای ته ورسوه، د تحسن خیمې راټولې کړې او ولایتي شورا هم خپل دفتر بیرته پرانیست.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د اورزګان کې مو د اداري فساد د شکایتونو په اړه راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. وسم حمید بومن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دغه هواد لومړي وزیر ته د ولسمشر اشرف غنی په بلنه لیکنې خبرې کړې دي. سرحد رسپانو لیکلې ده چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی به په کابل کې په خپل لومړنۍ لیدنه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو په سر په نو پیغامونو له افغان مشرانو سره بحثونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجو کابل ته د سولې په تړاو د نوې همکارۍ له پیغام سره راغلی وو او ټاکل شوی ده چې د نورو جزئیاتو پر سر د پاکستان د حکومت مشر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر سره چنې ووهي. د ورسپانه په باور په سیمه او نړۍ کې موجوده حالات له پاکستان سره یاري نه کوي او د ښاغلي غنی د سولې وړاندیز هم پاکستانیان او هم د هغوی له ملاتړ برخمن طالبان په یوه تاریخي دوه لاره کې درولی دي. ملیاردمن ورسپانه بیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر ته په اشاره د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت باید د پاکستان په ژمنو ونه غولېږي. ورسپانه لیکي چې یو شمېر سناتورانو له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې له وړاندیز او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دولتونو په کچه د ډیالوګ د پیلولو څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره ویلي دی چې اسلام آباد په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ورسپانه د سناتورانو په حواله دا هم لیکلی دی که پاکستان درواغ نه وای نو په طالبانو د فشار راولي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز د ومني او د هغې پر بنسټ د اوربند اعلان کړي. رسپانه د مطلب په پای کې د سناتورانو دا نظر هم راغست دی چې ویلې دی کابل ته د پاکستانی چارواکو د زیاتېدونکې تګ راتګ اساسي علت د امریکا فشارونه دي چې دا هیڅکله هم دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان سولې ته صادق دی. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې پاکستان باید د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې جدي اقدام وکړي. رسپانه لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو حضور پای ته ورسوي. خو رسپانه په خپله سر لیکنه کې لیکلی ده چې تر نړیوال فشار لاندې پاکستان له هم د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د همدغو ترهګرو ډلو پر مټې له افغانستان سره جګړه روانه ساتلې ده. خو د ورسپانې په وینا دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. پاکستان باید خپله ترهګریزه پالیسي پای ته ورسوي او پر ځای له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. رسپانه د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې په همدې هیله ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لومړي وزیر ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده او حکومت د پاکستان د ځواب په تمه ده. افغانستان هم رسپانه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د لا زیاتې همکارۍ په اړه د امریکا په ټینګار بحث کړی دی. رسپانه لیکلی دی چې د امریکا لخوا دا غوښتنه داسې مهال تکرار شوې چې له دې مخکې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې د دوی پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. د ورسپانې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې پاکستان په تیرو اوولسو کلونو کې د امریکا مشرانو ته دوکه ورکړې چې دا ډبل چلند باید فوراً پای ته ورسولی شي. دنیا ورسپانې بیا لیکلی ده چې پاکستان به د نړیوالې ټولنې له فشارونو څخه د خلاصون لپاره د افغانستان له لورې د دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو وړاندیز رد نه کړي. خو ورسپانې دا اشاره هم کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه به تر هغو حل نه شي چې د افغان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لویو قدرتونو سره د جنگ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجي ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان ووژل شول. نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکوونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخه د 4000 کارکونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږنورو کلونو لپاره د هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپل کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 6.6% کې رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لرې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو کاچاګلونکو 409.40 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاګ کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاګلونکو په داسې حال کې نیسي چې نشئی مواد ګاونډیو ولایتونو ته کاچاګ کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاګ په تور 438 تنه نیول سوی او عدلی او قضایی ادارو ته سپارل سوی دي.
سرکړ په جریان کې موږ تقریبا 100 حدودو کې قضیه د مخدره توکو لرو او خلک چې مخدره توکي په بازار کې په مدادین خرڅي دا غو په تاکي په سوی او نیول مو دي. ارن څارونې مسته وړ نور هم پر کار تیته مو
ته د ونی ورده چې د روان میلادي کال لپاره ل بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوی نشئی مواد سوځول کیږي. په پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاګ په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې 13 اونۍ د پی ای ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 9900 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاګ کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول سوی نشئی موادو اندازه نه ده خوده لې او وایي چې په دې برخه کې چیرې نه روان دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق اصلي لار بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په څلورو ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بېلابېلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتره الکولي مشروبات قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخنیوي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې. د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی ده هغه شونډې سری اوسیږي، د غاښونه یې خراب شوي اوسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانی مشر جنرال جوزف ووټل د سې شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشي موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سې شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشران جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بله پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. و ویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچیرې ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زه به لویه لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړل شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نه شي. که چیرې ما ته کار نه وي دا چانس به پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه چانس زیاد است که به کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمنې یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا پنځلسو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې ده او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دای مې میړه دی، د بسترې کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی نه درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخه
کړه. د
مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیواد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
کار د نشټوالی یو ستر لامل نام نیده. پنګاونه نکیږي، کارخانه نشته، تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي. په ورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وس مهال یوازې په کابل کې د هيا امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تصدیق بانو سربیره بیرته پر روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا
کړي او دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکه که هم حسابیږي. پان د تنباکو او هک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغ کې پان راوړیږي، سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزی خلک وو پیږي چې د میلمانه مو فلانی ځای کې پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوی ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته وړلی شي ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضرې ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد په دې کې ګډیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه پاڼو استفاده کوي. هغه پاڼې د هغه ونې چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، زه هغه ځینې د افغانستان ته د پاڼو په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې یې سری اوسیږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسیږي، د غورې د غاښونه یې خرابې سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای یې خوړلی ده، ښه مور ده، ډوډۍ یې خوړلې ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به دلته د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چرتونه وهي، ځان سره آرام ناستې. که هغه کسان چې زیات استفاده وکړي وګوري له خولنه یې اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه یي توکي په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرامه، ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نورو مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغییرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کوم ډوکی چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تف سره ګډیږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معده تیزابي کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کېږي او ډېر هم بې تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنې دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن لحاظ به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کمه حوصله سوی په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستې، پاڼې اخیستې دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه خبرې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیرولا د یو شتمن سړي زوی دی. د یو وای چې په بامیانو په وانتون کې محصول او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې 1000 افغانۍ په نشو مصرفولې. دا چې د خپلې زده کړې پره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان یم، ولسوالۍ سیاګر. زه 24 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت دې عمل باندې نه پوهېږي چې شی در شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسې وهل، ماما ورسره کوم یو یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته زما تره زوی وه، عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه د شو وهله. داسې یو خوند یې راته ورکړه. وخت چې بېرته تلم پوهنتون ته دوزان سره مې د دې نه واخسته. د استادانو باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا یې تازوی داسې کارونه کوي. بېلې وی ولېږه کور ته. به کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نه څه کول. واده یې راته وکړه. پس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه، بل څه درګیر شه. چې وینې وهي، ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او تبه دې نیسي. مور او پلار ټول نصیحت یې راته کوه چې دا کار مه کوه او ښه میلې پاسته چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 200 دغنه مصرف کړو. د مصرف یې مور او پلار ورکوه، ورور ورکوه. د کور نه پرېږدل، ممانیت یې کوه چې بیرون مزه نه شمه کوه. چې کله د نور متدان دوزدي کوي، غلا کوي، بس ته په هغو سره وګرځي کې دستا نومم بدای شي، د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو. کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه. دا پیسې ما کور کې ونر کړه. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله او وګرځېږه او چکر وکړه نشي وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و. پیسې دې خلاصې کړلې دي، تقریبا د 2.5 لک روپۍ ومې سوځولې. زندگی ته مې ور واچوه پیسې ته، موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته. مور مې راغلې، لیدلې دي جړۍ کلې ده. بیا چې ډېر قاري راغلی روان دي، حمله یې کړلې او چشۍ سکرې ټول چې اخیستلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یو د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړۍ کړلې چې دې مال نه لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالۍ د یو شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې نګالۍ ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمانه ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور نګالۍ ته ورنه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی میلمانه یې، زموږ سترګې او لېمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
اوهو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر ښو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منې نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوی په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوند دی وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خی دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه ده چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.